Yodi.
ګران اوردونکو هر کلی درته وایو دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. نن د ګلو راز کال 2019 د جنوري د میاشتې 8 منېټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر 8 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشه روان کلندر،
او زه مجاهد جوان.
په دې یو ساعت خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام راګرځو تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
په پاکستان کې یو غیر دولتي اداروي په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو کې 14% کموالی راغلی، خو اوس هم تحریک طالبان او دې سره تړلې نورې ترهګري ډلې د پاکستان لپاره خطر دی. دغه شان داعش هم دغلته جرړې مضبوطوي.
دا اداره چې پیپس نومیږي وایي دغه شان تنظیمونو پر ضد باید چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان بیا کتنه وشي.
الیکشن کمیشن د نن په پخوانی قبایلي سیمه کې د صوبایي اسمبلی ټاکنو لپاره د وټونو رجسټرډ کولو عمل پیل کړی دی، او بل خوا بیا د اورګزی ایجنسی سماجی فعالانو په هنګو کې د سرشمیرنو په ضد باندې احتجاج کړی.
او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ګولیا دوشنبه پورز له ترکی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې ترکی ځواکونه به په کوردی جنگیالۍ وباندې چې له امریکایي ځواکونو سره متحدین پاتې شوي بریدونه نه کوي.
او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې یو غیر دولتي اداروي په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو کې 14% کمی راغلی دی، خو اوس هم تحریک طالبان او دې سره تړلې نورې ترهګرې ډلې د پاکستان لپاره خطر دی. دغه ډول په دغه هیواد کې داعش ډله هم خپلې جرړې مضبوطوي. پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز نومې دې ادارې رپورټ وایي چې په پاکستان کې د داعش اثر په زیاتېدو دی، په ځانګړې توګه د سند شمالي برخو او بلوچستان صوبه کې. دې تنظیم زور اخیستی دی او داعش وړاندې د شپږو ترهګرو بریدونو پړه په غاړه اخیستې وه چې پکې 153 تنه وژل شوي وه. د بریدونو شمیره کمه وه، خو پکې مرجوبله ډېره زیاته وه.
الیکشن کمیشن د نن په پخوانی قبایلي سیمه کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د وټونو رجسټرډ کولو عمل پیل کړی دی. د ټاکنو کمیشن د پیښور دفتر نه جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان، کورم او رگزی، خیبر او باجوړ ضلعو او په پخوانی اف آر سیمو کې خلک د ټاکنو کمیشن په دفترونو کې په شناختي کارډونو کې ورکړی شو مستقل یا بیا عرضی پته باندې ووټ درج کولی شي. دغه لړۍ به د روانې میاشتې یو کم 13 منټې پورې روانې وي. اخوا بیا د اورګزی ضلع سماجي فعالانو د مرکزی حکومت لخوا په اورګزی کې په شوي سرشمیرنه او صرف د یوې صوبایي اسمبلی چوکۍ مختص کولو د فیصلې په خلاف احتجاج کړی دی، او وایي په اورګزی کې شوي سرشمیرنه د منلو وړ نه ده. او د پاکستان سپریم کورټ مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو او د سند اعلی وزیر مراد علی شاه نومونه دي د سفری بندیزونو د نوملړنه لری کړی شي. دا امر د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د جالی بینک اکاونټونو د مقدمه اورونې په وخت جاری کړی دی. نور تفصیل په ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د جالی بینک اکاؤنٹس په قضیه کې د پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری او د سند اعلی وزیر مراد علی شاه نمونه د سفری بندیزونو د نوملن د وښکلو حکم ورکړی دی. اسلام آباد کې د سپریم کورټ د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د ګل پرواز د جالی بینک اکاؤنٹس په اړه د اس خود نوټس او روانه وکړه، او دا اورونه په محل مشر قاضي ویل کې د بلاول بټو زرداری تعلق د دې مقدمه سره نه جوړیږي، نو د هغه نوم د سفری بندیزونو په نوملن کی بیا ولی شامل کلی شوی دی. چیف جسٹس د احتساب قامی ادارے نیب تا د قضیه په دو میاشتو کې دننه د پلټنو بشپړ کولو امر هم جاری کړو. ښکاره دی چې کال 2015 کې د جالی بینک اکاؤنٹس او د فرضی لیندین د مقدمه په حق له د پاکستان پیپل ګوند شریک چیرمن آصف علی زرداری او د هغه د خور فریال تالپور او د هغوی د کاروباری شراکت دارانو څخه پلټنې روانې دي. د مرکزی حکومت ویان فواد چودھری د سپریم کورٹ د امر رستو اسلام آباد کې خبری کانفرنس پرست ویلی چې حکومت به د عدالت په امر د دغه تنانو نامې د سفری بندیزونو د نوملړنه وکاږي.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @VOA ډیوا.
طالبانو په سعودي کې د سولې د خبرو په راتلونکي پړو کې هم د افغان دولت د پلاوي سره د لیدنې نه انکار کړی دی، خو د دې ترڅنګ یې غوښتنه کړې ده چې دغه خبرې اترې باید د سعودي په ځای قطر کې وشي. ټاکل شوی روان میاش د سعودي پلازمینه ریاض ښار کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو پیل کولو په لړ کې مذاکرات کیږي چې پکې به افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم برخه اخلي.
تر نو اردونکو د افغانستان د نامنې یو ځینې راپورونه هم لرو. د پکتیکا ولایت په جانخین ولسوالیو کې له ګڼې ګوڼې څخه په یوه ډک مارکیټ کې نن یوه چاودنه شوې. سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي دي په دغې پیښه کې لږ تر لږه 8 ملکي وګړي وژل شوي دي او 12 نور ژوبل شوي دي. خبر جتوي دغه بم یوه دوکان ته څیرمه ځای پر ځای شوی وه. په فاریاب کې هم حکومتي ځواکونو ته ګڼه مرګ ژوبله وخت ده چې له هغې مو زموږ همکار رحمان بوداری خبروي.
بلې خواته د بادغیس د ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 21 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ نن د جنوري په 10 وی او ای ته وویل چې دغه نښتې تېره شپه په قادس او اپکمري ولسوالۍ کې شوي دي. نوموړي وویل چې د قادس ولسوالۍ په غرچغي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په لومړۍ حمله کې د ملي اردو او ملي پولیسو سکم سوارلس سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د بادغیس د ولی ویان ویلی دی چې په دغه خطه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیکل شوي اعلامیه کې د بادغیس د تیر شپې په خطه کې 19 امنیتي سرتیرو د وژلو او 15 نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د بدو پیښو لړۍ په داسې حال کې بیا شروع شوي چې افغان حکومت او فریقین د تل عمري سولې په خاطر مذاکرات کوي. د ایران د ملي امنیت شورا منشي علي شمخاني وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې له افغان حکومت سره سولې ته ورسیږي. تیر روز د صدر اشرف غنی د سولې لپاره ځانګړي استازي عمر داوودزی وی او ای ته ویلي وو په کال 2019 کې په افغانستان کې به سوله وشي.
په امریکا کې د صدر ډونالډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هم هغه شان موجود دي او نن په 18 ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه بندي. د دې شخړې له وجې نږدې 8 لک سرکاري ملازمان په کورونو کې بے تنخواه دی او که یو شمیر ملازمان دفترونو ته بیا زی هم خوته تنخواګانې نه ملاویږي. د هاوس سپیکر نانسی پلوسی ویلی دی روانونه به د خزانې او ټیکسونو د ادارو اخراجاتو لپاره نوی بل وروړي چې دا مولس کارونه روان پاتې شي، خو په سینټ کې بیا د اکثریتي ډلې مشر میک مکانل د استازو د ایوان لخوا د خرچو لپاره پاس کړي شوي بلونه رد کړي دي او وایي چې دغه بلونه پاس کولو باندې اسې وخت نه دی ځای کول په کار ځکه چې صدر ډونالډ ټرمپ به دا نامنظوروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ګولیا دوشنبه په ورځ له ترکی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې ترکی ځواکونه به په کوردی جنگیالیو باندې چې له امریکایي ځواکونو سره متحدین پاتې شوي بریدونه نه کوي. ترکیه ته د بولټن سفر یو ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې بولټن وویل له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو له شرایطو څخه یو دا هم دی چې هغه کوردی جنگیالي به ژغورل کیږي کوم چې له امریکا سره په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کړې ده. ترکیه په سوریه کې میشت کوردی جنگیالي د ترکیه د کوردستان کارګر ګوند یا PKK سره تړلي کسان بولي، هغه ډله چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د اوږدې مودې راهیسې تاوتریخوالي ته لمن وهلې.
د امریکا پوسټ تیرونه په یمن کې د هوایي پوسټ په حمله کې د القاعده د یمن څنګ اهم کمانډر جمال البداوی د وژنې خبرونو تصدیق کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې د القاعده دغه کمانډر لخوا په کال 2000 کې په پلان شوی برید کې ول سمندري عسكر وژل شوی.
د امریکا او چین مذاکره کوونکي نن د ګولیا دوشنبه په ورځ په پیکن کې د سوداګرۍ په اړه په داسې حال کې یو بل سره خبرې کوي چې د نړۍ دغه دوه ستر اقتصادي هیوادونه هڅه کوي په خپلو کې د ټکسونو د لوړولو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دغه خبرې به دوه ورځې دوام ولري او دواړو خواوو د دغو خبرو د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ ویلي وو چې د فکر کوي له چین سره به یو تړون ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کینګ ویلي دي مذاکره کوونکي به رغنده او مثبت خبری ولری.
په سعودي عرب کې د خزو د حکومت په لړ کې یو بل پر مختیا شوې ده. د سعودي عرب یو عدالت د اتوار پورز په یو مقدمه کې فیصله ورکړی ده چې هیڅ یو سړی ته به اجازه نه وي چې د خبرولو بغیر خپل خزې ته طلاق ورکړي. فیصله کې ویل شوې ده چې سړی به د دې خبرې پابند وي چې د موبایل د لارې یا د بلې لارې خزې ته د طلاق ورکولو پیغام ورکړي. عدالت ویلی دی د فیصلې د غرض د خزې د مہر او طلاق په صورت کې د نور اخراجات او ادایګي یقیني کول دي.
او وروسته خبردا چې د تایلند امیګریشن پولیس وایي دوی به هغه ځوانه سعودي نجلۍ په زور سره بیرته سعودي عربستان ته ونلګي کوم چې په تایلند کې لیوي د می وروسته غوښتل استرالیا ته د پناه غوښتنې لپاره وتښتي. پولیسو د ګولیا دوشنبه پورز ژورنالستانو ته وویل راحت محمد اکنن ته به اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو چارواکو سره وګوري. دغه اتلس کلنه جنۍ هغه مهال له کویت څخه تښتېدلې چې کورنۍ په رخصتیو باندې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمن اردوونکو تاسو وی وی دی وی ته غوږی استی د خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، په پاکستان کې یو غیر دولتي اداره وایي په دغه هیواد کې د ترهګری پیښو کې 14% کمی راغلی دی، خو اوس هم تاریخ طالبان او د سره تړلې نورې ترهګری ډلې د پاکستان لپاره یو ګواښ دی. دغه ډول په دغه هیواد کې د داعش ریښې یا جرړې هم ورځ تر بلې مضبوطیږي او ځواکمنېږي. په موږ په دې اړه له سیمې څخه د ډیوی د خبریال اورنګزیب دی راپور ده.
پاکستان کې د یوې غیر دولتي ادارې رپورټ وایي دلته د ترهګرۍ پیښو کې 14% کمی راغلې ده، خو اوس هم تېرې کې طالبان او دې سره تړلې نور ترهګر ډلې د پاکستان د بره خطر دي. د غشان داعش یا ISIS جړلې هم دلته مضبوط شوې دي. پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز نومې ادارې رپورټ کې ویلي شوې دي چې پاکستان کې د داعش اثر په زیاتې دو دی، خصوصي توګه د سند شمالي برخو او بلوچستان صوبه کې. د ترهګر تنظیم زور نیولی دی او داعش د شپږو ترهګرو بریدونو پړه وړاندې په غاړه اغستې وه. په کوم کې نږدې 153 تنه وژل شوي وو. په شمېره خو د بریدونه کم دي، خو مرګ ژوبله پکې ډېره شوې وه. په دې بریدونو کې د سینټ پخوانی ډیپټي چیرمین عبدالغفور حیدری باندې برید، سهمن او شاه نورانی په مزارونو برید، او کوټه کې په یو چرچ برید هم شامل دی. دا اداره چې پیپس نومیږي وایي د خشن تنظیمونو پر ضد باید چې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان بیا کتنه وشي. د پیپس مشر امیر رانا ډیور ریډیو ته وایي داعش د ډېر وخت نه پاکستان کې وجود لري او اوس د دې زور نور هم زیات شوی دی، او د دوی په نظر د پاکستان سیکیورټي ادارې هم د خطر نه خبر دي. عامر رانا وایي د غشن تنظیمونو زور نیولو یو وجه دا هم ده چې د پاکستان ریاست داسې تنظیمونو په حق له واضح تګلاره نه لري، او دوی مثال په پا پاکستان کې د کلدم تنظیمونو ورکړی دی چې په ظاهره ورباندې بندیز دی، خو په ښکاره خپل کاروای کوي. عامر رانا وایي
ان کا پولیټیکل فیس ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہم نے اس رپورٹ میں ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں انہوں نے انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے، اور ابھی پیغام پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف حکومت کا اور علماء کرام کا بیانیہ ہے، اس کو بھی ان لوگوں نے خاصا استعمال کیا ہے، اور لگتا ہے کہ وہی اس کے سب سے بڑے لمبردار ہیں یا کسٹوڈین ہیں.
دوی وی کلدم یا ناچل غرزول شوی تنظیمون او سیاسی مخ په حق له د پاکستان سره واضح پالیسی نشته. دوی په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او ترخګره پر ضد د حکومت او علما بیانې کې هم د دوی برخه ده. د لوجه د پښتنې پورته کیږي چې د ریاست اخر پالیسی یا تګلارا صدا. سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې حق لوي داعش نه یوازې پاکستان د لپاره خطر دی، بلکې د سیمې نورو هیوادونو لپاره هم لوی خطر دی، او د دې پر ضد د شریکو هڅو ضرورت دی. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي
او دغه وجود ختمولو لپاره به یو علاقیز کوشش ضروری وي. په دې چې علاقیز کوشش نه وي نو بیا د یو طرف نه اسلحه ملاویږي، بل طرف نه سپورٹ ملاویږي، بل طرف نه پیسہ ملاویږي، او بل طرف ته د دوی پروپاګاندا کار کوي نو د بیا دې خطر زیاتیږي نو عقیده چې د دې خطر به پاکستان ته پر راتلونکي وختو کې هم موجوده وي او خصوصا دوی چې کومې عملې کړې دي ډېرې خونړۍ دي یا شیا کمیونټي چې کومه دا غي ډېره ټارګټ کړې ده نو واقع ده چې دا خطر په خپل ځوانی موجوده ده.
ریپورت وایي کال 2019 کې شوه د ترخګر په خو کې 85% کې تحریک طالبان او د نه جدا شوه تنظیمونه لکه جماعت الاحرار ککړ وو د غشان 3% کې بلوچستان کې بلتون غوښتن کې ډېر شامل وي د غشان کال 2014 په مقابله کې کال 2019 کې سکیورټي فورسز لک ترخګر وجلې دي کال 2014 کې 809 ترخګر وجل شوی وو او کال 2019 کې دا شمیره 1500 سلويخت وو.
ګران اوردونکو تاسو دغه رپورٹ ورته د اورنګزیب خان او د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس دغه کوم اداره ده او دې کوم داوه کړی دی چې یو خو بریدونه کم شوی دی بل بیا دا وی چې داعش ډېر لوی خطر دی نو دا حقیقتونو معلومولو لپاره موږ سره بسیړنه شریکي د وی او ډی و خبريال او سیډونکو فیروز برشاه صاحب موږ سره سټوډیو کې موجود دی. په خیر علی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. دغه رپورٹ کې چې رقم داوه شوی دا او یا د کلبان نور خبرې شوی لري په دې تاسو وې سمره اتفاق ورسره لري
جی. دا خو پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د اسلام آباد کې هغه دا رپورٹ کړی دی او دوی چې کوم رپورٹ دا لیکلې کړی دی دا پاکستانی اخبارات او مطبوعات دی هغه په خبرونو باندې دوی هغه کړی دی نو دې کې دوی دا وایي چې داعش خطر زیاتیږي خو دوی دا نه وایي چې داعش خطر ولې زیاتیږي کوم ځایونو کې دوی ځایونه ویلي دي چې شمالي سند او بلوچستان خو نور چې کوم محرکات دي ګورې دلته په پاکستان پر ریاست باندې دلته دا تور خپل پاکستانیان لګي کا بلوچ دي کا پښتانه دي هغه وایي چې دوی دا ترهګر ګروپونه سپورټ کوي کته سوګر یا بل ورځ وزیرستان ته دوی دا ترهګر او ګروپونه مشران فضل الرحمن خلیل د لودیان وی دای بوتلی ولته نو بهر دې رپورت کې دا نشته چې دا ریاست څنګه سپورټ کوي او دا ولی مضبوط شو دې باوجود چې پاکستان دومره وخت نه په دې جنگ لګیا دی قبایلی سیمو کې مونږ لیدل چې څومره تباہي وشو څومره خلک به کور شو خو هغه خبرې دوی نه دی په کلی کلی نو په دې باندې داسې نیوکې کیږي چې اکثر دا کوم اداره ده یا دا کوم کس ته چې د مشر دی هغوی دغه ریاست چې کوم سیزونه خورول غواړي په مدواتو کې نو دوی هغه شان رپورټینګ کوي نو بهرحال دا خو یو ځان لغه د اصلي خبره چې کوم دغه د ریاست ناکامي ده یا په ځنه خلکو په کول چې هلته سنون کې دي یا هلته لوکل خلک دي هغوی دا وایي چې خالي ریاست مرسته د ور سره ځنه هغه سره تر هرګر ګروپونو سره هغه وجنه دوی زیاتیږي لګیا دي او مونږ ولې د خادم رضوی نواخلا تر جیش محمد نور چې کوم جهادي تنظیمونه دي نو دا رپورت یو عام خبرې کوي او بل دې اصلي خبره دا ده دوی وایي چې دا داعش کړی دي نو دا مونږ ته پته نه دي داعش واقعي کړی دي نه دي کړی څنګه کړی دي ولې چې یو حمله وشوي کله تحریک طالبان ذمہ داری قبولوي کله دی د جماعت الاحرار قبول کی کله وای چې نه مونږ دا داعش والو یو مونږ دا کړی دی او جرنلستانو سره ایست طریقه نشته چې وریفای کی بس دلته یو ایمیل ورشي او دوی هغه کوي چې کوم ورته لیکيږي نو مقصد دا دی چې دا کوم ریسرچونه کیږي دا هر یو شي کیږي د بنیاد غلط دی
یو 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 پر څه دوا پښتنه کوم خود دوا جوابونه پاکستان سو غواړم یو خدای چیرې دا داعش چې داسې ادارې چې هغه د پاکستان سیکیورٹی ادارے داغی کنٹرول ہوم پشتا یعنی داغی مرضے بغیر خدا سے رپورٹ نہ جاری کولے نو بیار دے مقصد سے کی دیسی چی داعش طاقتور ڈل خود لکی یو دوے مدا چی آیا داوما کی کتونہ نہ دیکھنے چی پاک افغان پولا باننے پا دا غزے کی دا داعش حالی زلی دیر زیادتی پا خپلا امریکہ ہم ہوئی
نو جی پاکستان خود دا کوشش تے چ دنیا تے دا خے چ گورا ز پز جس جنگ کے لگیا ہم دلتا داعش تے دا ما تا خطر دا ز ز یو غٹ اسلامی ملک کے مصر جوہری اسلہ دا کہ داعش خوند زین مضبوط شلو سپور مون تحریک طالبان پاکستان سر جنگی دو مون دمر قربانیاں ور کڑی دی مون دمر علاقے گورے نے وزیرستان تا کلا دوی سینیٹر کیری بوز کلا سینیٹر میکین کله وس الیزبت وارانی بوتلی وا روسیان بوزی چینیان بوزی ټوله دنیا ته یو ماډل خای اوس نو هغه دوی هغه کول غواړي چې واقعي دای نه مونږ یو جنگ کې لګیا یو داعش ته دا به مضبوطیږي نو مونږ سره مرسته وکړي او مونږ چې څه کوو دا دروغ دی مونږ باندې تورونه چې مونږ تر هرګر ملاتړ کوو نه دا تر هرګر مونږ ته خطر ده خو چې کوم لوکل دی هغه خلک وایي چې نه داسې نه ده چې دا څومره وخت پورې سي جنگ وشو دا جنگ واقعي جنگ د تر هرګرو خلاف نه بلکې خلک خو نه دا وایي دا د مونږ خلاف جنگ وو چې مونږ به کور کړو مونږ تباہ کړو طالب یو سپورونه مشتو څومره چې طالبان تحریک طالبان مثال بدر کبا ټول پر ډرون حملو کې مړ شوی دوی نه دی مړ کړی نو دا یو پالیسی دا په دې باندې هغه نو پاکستان کوشش تا دی چې څومره داسې رپورټونه راوځي دنیا ته وایي چې واقعي پاکستان خو تر هغه خلاف جنگ کوي دوم چې کوم هغه د داعش سره د داعش جنرال نیکلس سن ویلیو هغه وایي چې دا اویا فیصد نه زیات پاکستانیان دي چې کوم ضرب اعظم نه پس دوی خلک وای چې واړول لته خلک زنه وای چې نه دوی په خپل وخت زنه وای چې نه دوی الته واړول چې افغانستان نه پوله اخوه طرف ته تحریک طالبان خاصم ختم شو داعش جوړ کړي او حمله کوي حنیف اتمر چې کوم پاک افغانستان په خوانیس هغه سلاکار او کامی او سلیکشن تم صدارتي امیدوار هم دي هغه ویل چې دا خو پاکستان په خپل جوړ کړی دی طالبانو د متبادل او دوی په پوله پخت اړوي چې افغانستان کې عملیات وکړي نو داعش هلته شته اکثر پکې پاکستانیان دي چیچن ازبک او یو خطر ده خو افغانستان ته ډیره ده او پاکستان کې داسې خارجي کنټرول کې دي
صحیح را مونږ به سبا هڅه کوو چې پر سپتا سورا سره سبا ملمشې هلو یو وی پروګرام کې او په دې باندې به بیانور تفصیلی خبرې وکړو
ډیر مننه
نو قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې مو د یوې څېړنیزې ادارې راپور واورېد چې د داعش جرړې ورستر بلې مضبوطیږي او لا پسې خقیږي ورزو یو بل راپور ته چې هغه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه دی وروسته له هغه چې طالبانو وویلې دوی نه غواړي سعودي عربستان کې دغه خبرې ترسره شي ځکه دوی نه غواړي له افغان حکومت سره کینی او دوی دغه خبرو لپاره قطر وړاندیز کړی دی د ډیوی خبریال ارشد مومن په سیمه کې یو شمیر کارپوهانو سره غږیدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی
افغان طالبانو په سعودي عرب کې د سولې د خبرو پر راتلونکي پړاو کې هم د افغان دولت د پلاوي سره د لیدل نه انکار کړی دی خو د دې ترڅنګ یې غوښتنه کړې چې دغه خبرې اترې باید د سعودي عرب په ځای قطر کې وشي ټاکل شوی و روانه میاشت کې د سعودي عرب پلازمینه ریاض کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو پیل کولو په موخه مذاکرات کیږي چې پکې به افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم برخه اخلي د پاکستان دان رسپانې لیکلي لدې غونډې وړاندې په طالبانو سخت نړیوال فشارونه راوړل شوي تر څو دغه غونډې پر مهال د افغان دولت لوي سره هم لیدنه وکړي خو طالبانو دغه سکولونه انکار کړی دی هم دغه پښتنه مو د سیړونکو خبريال مشتاق یوسفزی نو کړه چې ولې افغان طالبان د افغان دولت سره نیخ په نیغه خبرو ته نکینی نو هغه اول
طالبان دا وایي چې امریکا دی وزي افغان حکومت وکاله طالبان دا وایي چې هغه وایي چې امریکا دا غی چې کوم الایز دی د پاتشي اې ته ضرورت دی او که دا مې چې کوم اسکم دا غی سره کوم کو کی ما په خل باندې دغه یو غټه وجه ده چې غی نه غواړي چې یو بل سره کینی ځکه چې دواړه یو بل قبلینا نو چې کله غی یو بل قبلینا اوس په طالبانو افغان حکومت باندې لري دی افغان حکومت طالبان باندې لري او که بیا پر اسکای په فور کې راځي طالبانو دا غټه خطر موجود دی چې غنی غریب دا خلک چې اوس کوم په افغانستان کې حکومت کې دین او غریب غریب حکومت کې پاتې نه کیږي
تر دې وړاندې 13 میاشت په متحده عرب اماراتو کې هم افغانستان کې د سولې په موخه د طالبانو امریکا پاکستان سعودي عرب او د اماراتو د استازو ترمنځ سوناستي شوې دي خو په دغه ناستو کې هم طالبان د افغان دولت د پلاوي سره لیدنه نه انکار کړی وو. سیوړونکو خبریال رحیم الله یوسفزی وایي د سولې روانو خبرو کې طالبان ځان برلاسي ګڼي او هم دغه وجه ده چې راتلونکي کې به د دوی رویه نوره هم سختېږي.
افغانستان حکومت په دې خبرو کې فعلا شامل نه دی. دا نیک په نیغه خبرې طالبان او د امریکا او بل امریکا خپل اسکار هم باسي. د هغوی یو قسم نه مورال د هغوی همت د نور هم زیات مضبوط شي. نو زه فکر کوم چې طالبان بیا چې کله نورې خبرې کوي په هغه کې به د هغوی رویه لږه سخته شي او امریکا او افغانستان حکومت رویه به باید په مقابله کې لږه کمزوري کېږي.
دان ورځپاڼې د طالبانو د مشر چې نوم یې نه دی ښودلی له خولې لیکلي چې متحده عرب اماراتو او سعودي عرب غواړي چې باید د سعودي ناسته کې طالبان د افغان دولت پلاوي سره وویني، خو موږ دې ته نه یو اماده ځکه غواړو چې غونډه باید سعودي عرب کې جوړه نه شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
ګرانو اوریدونکو، د زربیا ز فوجي عملیات وروسته بیا په خاص توګه باندې پارم پبلک سکول باندې چې برید شي، داغي وروسته پوز اختیار اغستو د پارلیمان نه چې دوی ته اختیار ورکړي چې فوجي عدالتونه جوړ کړي چې طالبان یا ترهګر پکې هغه ته سزاګانې ورکړي. خو تر اوسه پورې په دغه باندې پوښتنه راوچتېږي چې فوجي عدالتونو ولې انصاف ونه کړی شو. اوس بیا چې دغه موده ختمیږي، یو ځل بیا په دې باس روان دي چې پارلیمان ورته بیا نور موده ورکړي. نور تفصیل پہ د وی او ایډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
کال 2015 کې د اغه وخت پارلیمان کې مخالف او حکومتي غړو په ګډه د عدالتونو د جوړښت او فوزي اکټ یا قانون کې د بدلون لپاره دستوري بدلون منزور کړي وو چې تر مخه د فوزي عدالتونو تر ترهګرې سنگینه پیښو کې ککړ سیویلین تنانو د محاکمې واک هم ورکړی شوی وو. دغه عدالتونو لپاره په لومړي ځل ټاکلې شوې میاشت جنوري میاشت کال 2015 کې پای ته رسیدلې وو. او بیا د اغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د مخالف پیپلز ګوند په مرستو سره د عدالتونو میاد د نورو دوه کالو لپاره غځولې وو. کم وخت یو ځل بیا پای ته رسیدلې دي او اوسنی واکمن تحریک انصاف ګوند لپاره د عدالتونو میاد غځولو په حق لوی ننګونه د مخالفو مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي مرستې ترلاسه کول دي. حکومت مخالفو مسلم لیگ نواز ګوند لا تر اوسه پورې په دې اړه خبرګون نه دی ښودلې، خو بل حکومت مخالفو پیپلز ګوند شریک چیئرمین بلاول بټو زرداری دا ځل فوزي عدالتونو میاد غځولو مخالفت اعلان کړی دی. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو هم د تیرو څلورو کالو راهیسې فوزي عدالتونو په کردار سخت ټکونه کوي او دوی دا د پاکستان په جمهوري او عدالتي نظام باندې او تور داغ بلي. دغه سیر سیاستمداران او په لوی شمېره کې قانون پوهان هم فوزي عدالتونو په پریکړو کاروایو باندې بې باوري څرګندوي او دغه فوزي عدالتونو نه سزا یافته شوي یو شمېر ملزمانو په اعلی عدالتونو کې دفاع لپاره پیش کېدونکي لطیف افریدي اډوکیټ په دې اړه خپل اندېښنې صدا سوایي
چې کوم مقصد یو چې به داسې طریقه باندې دا کیسونه او وشي چې د طالبان ولري چې موږ بچ کېدې نه شو. نو دغه عدالتونو داسې کیسونه شته چې خلک د هغوی خپل خپلوان قرآن خوري چې دا خلک بې ګناه دي او ګناهګار خلک مشهور مشهور ګناهګار خلک به دستور د دوی سره گرفتار دي او د هغې خلاف څه کاروایي نه کېږي. څوک چې په ملټری کورس کې ټرای کېږي نو دغه ټرایل نه محروم وي، نه د خپلې خوښې وکیل ورته ملاوېږي او نه جره کولی شي او نه نور سهولتونه ورته داسې ملاوېږي. رښتیا خبره ده.
پروستو کې پیښور های کورټ د فوزي عدالتونو لخوا سزا یافته 15 یا ملزمان خوشی کولو پریکړه کړې و او های کورټ په خپل فیصله کې د فوزي عدالتونو لخوا د مجرمانو ته اورول شوی سزاګانو په طریقې کار اندېښنې خودلې و. خو بیا وروسته سپریم کورټ د پیښور های کورټ دغه فیصله ځنډولې و. بل خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي سملې د قانون او انصاف قائمه کمیټې غړي ارباب شیر علي وای چې حکومتي حلقو کې د عدالتونو میاد غځولو په حق له بحث کیږي او دې د فوزي عدالتونو د کردار د دفاع ترڅنګ د دې عدالتونو په ضد راپورته کیدونکې ډېر اندېښنې هم په ځای بلي.
په تاسو دام دی چې دا لو ان جسټس کمیټې ته دا خبره راغلې ده د نېشنل سټینډینګ کمیټې. خو دا خبره ټیک نه دا خبره کنفرم کوم چې زموږ په ایجنډا باندې کوم دوه میټینګونه زموږ شوي دي او چې کوم را روان دي هغه کې ایز سچ فی الحال ایز آف ناو ملٹری کورٹس دا ایکسٹینڈ کولو اس پروویژن یا اس راسی سے لیجسلیشن نظر آ رہی نو مطلب اٹس ا ڈبل ایج سورڈ دا ڈیپینڈ کئی ہے چرتا ددی افادیت شتم چرتا نہ دشتا
د پاکستان اولس د دغه عدالتونو د پریکړو کاروایو نه د پاکستان د فوز د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر لخلي خبريږي او آی ایس پی آر دغه عدالتونو کې وړاندې کیدونکې ملزمانو ته د خپل قانوني دفاع حق ورکولو په خلی کوي. د پاکستان په لویو خارونو کې په نامعلومه ځای او نامعلومه قاضیانو او نامعلومه عملې د واک لاندې تر یولسو پورې دغه فوزي عدالتونه جوړ دي او د آی ایس پی آر تر مخه د عدالتونو ته د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا وړاندې کړل شوي ترهګرې کې سونو کې 1506 سلويخ فیصله کړی شوې دي چې پکې د ترهګرې په دغه سنگینو پیښو کې ککړ 310 مجرمانو ته د 500 او 204 درشته نور سخت سزاګانې اورولې شوې دي او دا چې د فوزي عدالتونو نه د 500 سزا یافته 55 مجرمان بیا تیزندې کړی شوي هم دي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ګران اوردونکو د وی او ای ډیو خبرونه لاروان دي. یو تل مبیا په امر ګرځو د اهم خبرونو سرټکو.
په پاکستان کې وغیر دولتي اداره وای په دغه هیواد کې د ترهګری پیخو کې 14% کمواله راغله، خو اوس هم تحریک طالبان او د سره تړلې نورې ترهګری ډلې د پاکستان لپاره خطر دی. دغه ډول داعش هم د غلطه جرړې مضبوطوي.
دا اداره چې پیپس نومیږي وای د سند شمالي برخو او بلوچستان صوبه کې د داعش اثر په زیاتې دودي او اوس باید چې د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان بیا کتنو شي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د نن په پخوانی قبایلی سیمو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ټاکنو لپاره د اوټونو رجستریشن عمل پیل کړی دی. بلخوا په هنګو سیمه کې د اورګزی ضلع خلکو د شوی سرشمیرنې په ضد احتجاج کړی.
حلقہ بندی بنیم زمون تحفظات تھی او مردم شمالی خوب بالکل منو نہ بلکہ منہ ٹول کا ویلی نے منی خراغ ہوتی جو کب شوے دے کنا.
او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له ترکی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې ترکی ځواکونه به په کوردی جنگیالي وباندې چې له امریکایي ځواکونو سره متحدین او ملګری پاتې شوي بریدونه نه کوي.
اوس the president's decision to withdraw, but to do so in a way that makes sure that ISIS is defeated and to take care of those who have fought with us against ISIS and other terrorist groups.
اوس وخت دا خبر نو تفصیل ده.
په پاکستان کې وغیر دولتي اداره وای په دغه هیواد کې د ترهګری پیښو کې 14% کمواله راغلی، خو اوس هم تحریک طالبان او د سره تړلې نورې ترهګری ډلې د پاکستان لپاره خطر دی. دغه ډول داعش هم دغلته جرړې مضبوطوي. پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز نومې د ادارې رپورټ وایي چې په پاکستان کې د داعش اثر په زیاتېدو دی. رپورټ وایي د دغه ډول تنظیمونو له امله د ترهګری پر ضد قومي تګلارې باید له سره بیا کتنه وشي.
د پاکستان سپریم کورٹ مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو د سینالا وزیر مراد علی شاه نمونه دی د سفری بندیزونو د نوم لړن لری کړی شي. دا امر د مشرکازی ثاقب نثار په مشاره کې درې کسیزه د سپریم کورٹ بینچ د جالی بینک اکاونټونو د مقدمې اورونې په وخت جاری کړی دی. او الیکشن کمیشن د نن په پخوانی قبایلی سیمه کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د اوټونو رجسټرډ کولو عمل پیل کړی دی. د ټاکنو کمیشن د پیښور دفتر نه جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی په شمالي جنوبي وزیرستان کورم اورګزی خیبر او باجوړ ضلعو او په پخوانی اف آر سیمو کې د خلک د ټاکنو کمیشن دفترونو ته ورتللی شي او په شناختی کارت کې د آرزی یا مستقل پتے په بنیاد باندې خپل ووټ درج کولی شي. بلخوا بیا په هنګو کې دا اورګزی خلکو احتجاج کړی دی چې دوی ته د سرشمیرنې د غشمیر منظور نه دی.
د پکتیکا ولایت په جنخینو ولسوالۍ کې له غنی غونی څخه په یو ډاک مارکیټ کې چاودنه شوې. سیمه ایزو چارواکو رسنیو ته ویلي دي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 8 ملکی وګړي وژل شوي دي او 12 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د بادغیس د ولایتي شورا غړي وای د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 21 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 10 نور ټپین شوي دي.
او طالبانو په سعودي کې د سولې د خبرو په راتلون کې پړاو کې هم د افغان دولت د پلاوی سره د لیدنې نه انکار کړی دی. ټاکل شوی د روانه میاشت د سعودي پلازمینې ریاض ښار کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې پیل کولو په لړ کې مذاکرات وشي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ګولیا دوشنبه په ورځ له ترکی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې ترکی ځواکونه به په کوردی جنگلیو باندې چې امریکایي ځواکونه سره متحدین پاتې شوي بریدونه نه کوي. ترکیه ته د بولټن سفر یو ورځ وروسته له هغه تر سره کیږي چې بولټن وویل له سوریه څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو له شرایطو څخه یو دا هم دی چې هغه کوردی جنگلی بشغورل کیږي کوم چې له امریکا سره په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کړې ده. ترکیه په سوریه کې میشت کوردی جنگلی د ترکیه د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې کسان بولي، خو هغه ډله چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د اوږدې مودې راهیسې تاوتریخوالي ته لمن وهلې.
په امریکا کې د صدر ډانلډ ټرمپ او کانګرس ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هم هغه شان موجود دي. نن په 18 ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه بندي د دې شخړې له وجې نن نږدې 8 لکه سرکاري ملازمان په کورونو کې یا ناست یا بیا یو شمیر کو دفترونو ته ځینو ورته تنخواګانې نه ملاویږي.
مصري چارواکي وایي د پولیسو یو افسر په پلازمینې قاهرې کې هغه مهال ووژل شو کله چې پرې هغه بم والوته د کوم د شنډولو هڅه یې کوله. چارواکي وایي لږ تر لږه 2 نور پولیس په دغه پیښه کې ژوبل شوي هم دي. دغه پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د مصر عیسویان د ګولیا دوشنبه په ورځ د کرسمس تل منځلو لپاره تیاری نیسي. تر اوسه هیڅ چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو داعش ډلې په مصر کې د عیسویانو پر ضد د یو شمېر بریدونو مسؤلیت تر دې مخکې منلی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته د واشنگټن ډی سی رسټوډیو نه نه خپنی غوږی د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نو شروان کلندر او ما سره د مجاهد جواد مونږ د وړاندې رپورټونه در سره هم شریکو. مونږ سره سویل خان صاحب د ټلیفون په لیکه باندې موجود دی. سویل خان صاحب، د پاکستان کې د ټاکنو د کمیشن ویان دی، دوی به نن زموږ سره په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې هم د پاکستان په وخت نیو بجې ملګری وي، خو اوس په دې خبري خبرونه کې هم ډیره مننه کوم چې وخی راکړې دي او خبره برا سره کوي چې په پخوانی قبایلی سیمه کې د وټونو رجستریشن عمل شروع شوی ری. سویل خان صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی ویم، په خیراله. مننه سویل خان صاحب. دغه پخوانی قبایلی سیمو کې د وټونو رجستریشن عمل چې نن شروع شوی ری، خلک په کولند غو تفصیل ورته وای چې تاسو په کې څنګه کار کوئ؟
دا جی دا چې کم خلک رجسٹرڈ دي او دا غي پتا د شناخت کارت مطابق نه دا هغه خلک هم او هغه خلک چې رچا ووټ زمونږ په ووټر لیست کې درج نه دي، دا هغه خلکو د پاره یو سہولت الیکشن کمیشن ورک او دا په لسم تاریخ نه واخلي، یو کم دیرشم تاریخه پوري دا سلسله جاری وي. موږ مخفل مراکز جوړ کړی دي پاره کې هغه ولست راځي د شناخت کارت مستقل یا د موجوده پته باندې خپل ووټ درج کړي یا د منتقل کړي، د دې عمل نه دي دا خلک ولې فائدہ واخلي.
او دا راته وایي چې د ډېر خلک دا سیتی کر شمالي وزیرستان شو یا جنوبي وزیرستان د باجوړ ډېر خلک شو، هغه د خپل سیمونه بهر دي، نو آیا هغه بهر هم خپل ووټونه درج کولی شي؟
نه جی، دا جی اوس تاسو ته دا علم دی چې دا ووټ صرف د شناخت کارت په موجوده پته باندې یا دا د شناخت کارت کې چې کوم مستقل پته خلک ور کوي په هغه باندې درج کې دي. شکر دا چې خلکو چې رچا د شناخت کارت د پته د دین بهر و هغه لپاره هم یو مهم الیکشن کمیشن او چلولو او اوس هم دی دا په دې باندې کولای شي خپل ووټ خپل علاقو ته راړول شي. د دې مهم اصل فائدہ او مقصد هم دا دی
زماده خبره
خلکو ته آسان شي.
زماره خبره مقصد دا رچ تاسو ته پته رچ د غسیمو کې پوزي اپریشن شي وی خلک ډیر په بد حل نو په مزدورو لپاره اکثر یا په کراچي یا په نور خارونو کې فیملیز هم ور سره دي، خاندانونه ور سره دي، نو کو هغه سره مستقل پتی وي د باجوړ په شناختی کارت کې، نو آیا دغه د ځای شناختی د الیکشن کمیشن دفتر ته ورتلی شي چې ورته وي چې مار باجوړ په لیست کې درج کړي؟
بالکل ورتلی شي چې دیت دا معلومات لکه چې د ووټ په خپل هغه 8300 یعنی 8300 باندې خپل ووټ وګوري او هغه او غلطه پته باندې یا بل دی کی هغه دا یو فائدہ دا یو دا سکیم یا دا سہولت چې دا دی دپار دی چې زمونږ ډیسټریکټ الیکشن کمشنر افس دا دی اول تغیر سره رابطه وکي او دا خپل ووټ صحیح کی. نو د دې نه بالکل دا تاسو دا خبره چې بعضی خلک مزدورو لپاره یا د مختلف غرض لپاره دی تلي دي بهر بځاینو کې خپل د علاقو کې نه دي، نو هغه بالکل د دې سکیم نه یا د دې سہولت نه फायदा اخیستی شي. دا مهم چې کوم شروع دی او دا مهم به د دې کې دی باندې سنټری کې ادم مرکز مرکزونه چې دي دا بدل سم تاریخ نه واغله تر یو کم دیرشم یعنی جنوري د دې میاشي پوری کار کوي. د دې کې بدا موجود وي او سهار د 9 بجو نوالي تر مخام 15 پوری بدا مرکزونه کولاو وي.
سمه ده. د موجوده وټونو فرستونه او نوې رجستریشن عمل به څنګه کیږي او دا چې د صوبایي اسمبلې د حلقو هټ بندې په دې باندې بنور تفصیلي خبرې اتنیمه بجې لوي خبر پښتونخوا کې کوو. اسوال خان صاحب تر دې وخت پورې درات لوډې رمنه نم کو.
شکریا جی صاحب.
رنو قدرمنو اوریدونکو، په ورته وخت کې د اورګزیو یو شمیر مشران په هنګو کې راټول شوي او احتجاجي غونډه کړې. دوی په پاکستان کې وروستۍ سرشمیرنه غندلې او ویل چې دا نه منو او دا سرشمیرنه په سمه توګه نه ده شوې. په ورته وخت کې دوی د شوې حلقه بندۍ یا حد بندۍ په اړه هم غنې پوښتنې لري، ځکه د اوسنۍ سرشمیرنې پر اساس اورګزو سیمو ته یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې ده. ابراهیم شنوار پرې دا راپور لري.
قبائلی ضلع اورنگزیب سره تعلق لرونکو قومی سیاسی او مذهبی مشرانو او د مدنی ټولنو او د ځوانانو تنظیمونو کارکونکو په خپل علاقه کې شوې اوسنۍ سرشمیره رد کړي او د حکومت نه دغه سرشمیره دوباره کولو ترڅنګ د ټاکنو په قومی کمیشن هم غوښتي چې باید د نوې سرشمیرې په اساس دي په قومی او خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې دوی د څوکۍ او ممبرانو سره دوباره تعین وکړي شي. د ټاکنو قومی کمیشن له خوا څو ورځې وړاندې خپرې شوې اعلامیې له مخه نو شامل کړل شو. قبایلی ضلعو کې او رزی زلیله کومه چې په وړو قبایلی ضلعو کې د رګبي او آبادۍ په لحاظ د ټولو وړو کې ګڼلې شي، په اجتماعي شپاړس د صوبایي اسمبلی څوکۍ کې یو څوکۍ اعلان کړی شوی وه. د اورګزې ضلع دغه مشرانو او د ځوانانو تنظیمونو استازو لخوا دغه غوښتنې په هنګو کې شوې وه. جرګه کې وکړی شوې د ځوانانو او مدني ټولنو په استازیتوب په دغه جرګه کې برخه اخیستونکي د شهید اورګزې نومي کس څوک چې په تیرو عمومي ټاکنو کې د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره امیدوار هم وو، د دغه جرګې د غوښتنو او د خپل آینده تګلارې په هکله وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. دغه جرګه کې تیر کال شوې سرشمیره باندې سخت نیوکه وکړای شوې او دغه په اساس شوې د صوبایي اسمبلی ټاکنو لپاره حلقه بندۍ هم رد کړې. د جرګې دغه دریس په حق له د اورګزی ګرینډ الاینس یو مشر مثل خان وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. مصر خان او رزی زیات کړه چې د متنازع سرشمیري او حلقه بندۍ په ضد هغوی د پیښور سترې محکمې یعنی های کورټ ته هم رجوع کړي او په دغه لړ کې هغوی د اعلی حکومتي چارواکو او پوزي مامورونو سره هم په رابطه کې دي. د جرګې په محل برخه خښتونکو ته وویل شول چې په کال 1998 کې شوې کامی سرشمیره کې د هغه وخت اورګزې ایجنسی آبادی 215000 خودلې شو او اوس شل کاله پس هم د دغې سیمې په آبادی کې فقط یو کم ډیر زره نفوسو اضافه خودلې شوې، کوم چې دغه جرګې په متفقه توګه رد کړي. جرګې دا هم فیصله وکړه چې د سرشمیري دوباره کولو سره سم به دوی په کامی او صوبایي دواړو اسمبلیو کې د څوکیو اضافه کولو لپاره یو تحریک هم شروع کړي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ڈیوا.
ګرانو اردوونکو، په شمالي وزیرستان کې د زربیازه فوجي عملیاتو په نتیجه کې چې د 1,00,000 نه زیاتې کورنۍ مې کور شوې، زیاتره خلک چې بیا واپس شوي دي، خو دغه ګیلې کوي چې د میاشتې په حساب سره چې کومې پیسې به ورته حکومت ورکولې هغه د تیرو شپږو میاشتو راسې بندې دي. اوس ایف ڈی ایم ای چارواکي وایي چې د اگست میاشتې پیسې د نن ورکول پیل کړي دي. عدنان بیٹینی په رپورټ راکوي.
مونگ دوا چکونا ریلیز کری دی چه یو چکم میاشتی نی مونگ امدادی نغد ورکاو دوالا ذرا دی شمالی وزیرستان متاثرینو تا غید پارا مونگ یو سل اواو یا ملینا صد پاسا روپی چی دی دا چک مونگ نن ریلیز کری دی چه پا راتلون که دو ورزو که با انشاءاللہ دی شمالی وزیرستان متاثرینو تا دی سیم پا زاریا باندے وصول که دل شروع شی. مونگ یو بل چیک هم ریلیز کرده دی چه داغا دی خیبر او دی شمالی وزیرستان آغو متاثرینو دی پرادا چه کم واپاس تللی دی تاس تا پتا دا چه مونگ دی واپاس تلو پا وقت باندے متاثرینو تا پندکام سلویغ در روپای مونگ هر فامیل تا ورکاو دی دی پارا مونگ ای ٹی ایم کارڈ ورکاو غیتا پیسی نوی را غلی پینزیش کام پینزلا سوا خاندانونا دی دی پارا مونگ یو 50,000,000 روپای چیک جاری کرده دا چه دا با هم پا دا رتلون که یواد بی ورزو که متاثرینو تا ملاو که دل شروع شی.
احسان صاحب، اول خو که دی شمالی وزیرستان دی کډوالو را ته ووایي تاسو اول چې هغې ته هغه 2,000 میاشت چې کوم معاش ورکړل کېږي هغه سلسله به له سبا یا بل سبا را شروع شي. دا د څو میاشتو دی؟ ځکه چې دی خو په وروستیو کښې دا دعوه لرله چې د تېرو 5 میاشتو راسې د دی دغه چې کوم میاشت 2,000,000 روپۍ وي هغه بند شوي دي.
دا خبره ټیک ده، خو تاسو ته به پته وي چې اوس د څو ورځې مخکې مونږ یو بل قسط هم جاري کړی و، د دې نه پس یو بل هم مونږ قسط تیار کړی دی، خو مونږ په یو دم ټول قسطونه ځکه نه ورکوو چې بیا هلته چې کوم د ایزی پیسا والا یا د نور چې کوم خلک دي چې دوی پیسې ورنه وصولوي د سیم په ذریعه، نو بیا دا دوی ته لانجې جوړوي چې یو قسط ختم شي بیا بل ورکوو، چې یو ختم شي بیا بل ورکوو. په راتلونکي څو ورځو کې چې دا قسط ختم شي مونږ به بل هم ورکوو، او چې دوی څومره بقایجات دي مونږ دوی دپاره انشاءالله انتظامات کړي دي.
او دا څومره کورنۍ دپاره دا معاش دی؟ او بله مهمه پوښتنه دا ده چې په دې کم چې یا خواوشه چې ځینې داسې کډوال پاتې کېږي چې خصوصا افغانستان نه راغلي دي، په مختلفو لارو راغلي دي او هغه رجسټرډ نه دي، چې کوم مراعات دي هغې نه محروم دي، هغې دپاره هم کوم میکانیزم کوم طریقه کار شته؟
اوس د شمالي وزیرستان مونږ سره په موجوده ټایم کې 15,000 څه د پاسه کورنۍ چې دي رجسټرډ دا دی مونږ سره پاتې دي د ټي ټي پیز په حیثیت کې. دا به دوی ته دا ټرانچ په ملاوېږي، دا قسط چې پیسې کمې دي 2,000,000 ټولو مراعاتونه نه دي محرومه، صرف دوی ته د نغد امداد نه ملاوېږي هغه خلک چې کوم رجسټرډ شوي نه دي، 800 نه سلاندې باندې کورنۍ دي. مونږ نور مراعات ورکوو دوی ته، مونږ میاشتنی امداد چې کوم د خوراکي موادو په شکل کې دی دا هم ورکوو، د غیر خوراکي موادو په شکل کې هم دوی ته مونږ امداد ورکوو. نغدو چې کوم امداد دی دا به هم دوی ته جاری شي، خو د دوی چې کومه ډیټا ده کوم ویریفیکیشن دی دا مونږ نادرا ته لګلی دی، او د نادرا نه چې کله مونږ ته ویریفیکیشن را شي نو بیا به مونږ دوی انشاءالله دغه چې کوم لیست دی دې ته به واچوو، دوی ته به میاشتنی امداد هم ملاوېږي. او افغانستان نه چې کوم خلک به کور شوي خلک راغلي دي واپس، په هغې کښې چې څوک هم رجسټرډ دي په دې لیست کښې دي، او دوی ته مونږ دا امداد میاشت په میاشت ورکوو چې څومره څنګه د نورو چې کوم مونږ قبایلي وروڼه دي بې کوره دې ته ورکوو.
دې کډوالو ته خو تاسو وویل چې موبایل سیم په ذریعه باندې به دغه پیسې ملاوېږي، که چا سیم نه وي اکټیویټ هغه د سیم په فوري طور باندې اکټیویټ کړي چې دا میسج ورته راشي. خو تاسو یوه بله خبره وکړه، هغه کډوال چې کوم بېرته خپلو علاقو ته واپس شوي دي، دوی ته هغه سفر او دغسې چې کوم هغې سره ژمنه شوې ده 25,000 روپو، دا ټوله 15,000 روپۍ کېدې هغه ترلاسه کېږي، هغه په کومه طریقه سره خبرېږي؟ دوی چې کومو علاقو خلک شامل دي او تر کله پورې دا امکان لري چې دوی ته به دغه مرستې ترلاسه شي؟
نو مونږ انشاءالله چا بقایجات دي دا 15,000 یا 10,000 روپۍ دا چې کوم مونږ واپسۍ په وخت دوی سره امداد ژمنه کوو، دا به هم دوی ته په دوه ورځو کښې به انشاءالله دا چې کوم مونږ چیک جمع کړی دی دا به دوی اکاونټ ته لاړه شي، او دوی به په ای ټی ایم کارډ او په سیم باندې به دوی ته پیسې را شي، دوی به په خپله خبر شي مونږ پیسې جمع کړې دي، نو خلک یې کتل شي چې دوی ای ټی ایم کارډ کله بینک ته یوسي دوی ته به پیسې را وځي، دوی مونږ یې ورته جمع کوو انشاءالله.
ډېره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې.
مهرباني، مننه.
لنو قدر من اوریدون کو او سم ورزو دیو بل راپور ولوری تا دا پاکستان سپریم کورٹ یا ستری محکمی دا چیف جسٹس ثاقب نثار په مشرۍ د جالی اکاونټونو په اړه ځینی پریکړې کړې دي چې په دغو پریکړو کې د سند اعلی وزیر او د پیپلز ګوند بلاول زرداری د سیل لستونو څخه د جالی اکاونټونو له عمله وستې دي. ارشد حسین پری بشپړ راپور لري.
د پاکستان سپریم کورٹ د جالی بینک اکاؤنٹس په قضیه کې د پیپل ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری او د سند اعلی وزیر مراد علی شاه نمونه د سفری بندیزونو د نوملن د وښکلو حکم ورکړی دی. اسلام آباد کې د سپریم کورٹ د مشر قاضی جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د ګل پر ورځ د جالی بینک اکاؤنٹس په اړه د اسخود نوټس او راونه وکړه او دا اورونې په محل مشر قاضی وویل کې د بلاول بټو زرداری تعلق د دې مقدمې سره نه جوړیږي نو د هغه نوم د سفری بندیزونو په نوملن کې بیا ول شامل کړی شوی دی. چیف جسټس د احتساب قامی ادارې نیب ته د قضیې په دو میاشتو کې دننه د پلټنو بشپړ کولو امر هم جاری کړو. ښکارې دی چې کال 2015 کې د جالی بینک اکاؤنٹس او د فرضي لیندین د مقدمې په حق له د پاکستان پیپل ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور او د هغوی د کاروباري شراکتدارانو څخه پلټنې روانې دي. د مرکزی حکومت ویان فواد چودھری د سپریم کورٹ د امر رستو اسلام آباد کې خبری کانفرنس فرنست ویلی چې حکومت به د عدالت په امر د دغتنانو نامې د سفری بندیزونو د نوملړنه وکاږي
او اس کو هم بالکل نکال دیں گے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے, کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے, لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے.
ہغوائی دا سپریم کورٹ پا امر با حکومت دا بلاول بٹو زرداری او دا سند دا اعلی وزیر نمونا دا سفری بندیزون دا نملڑنا اکاگی. خوائی دا سفری بندیزون پا نملڑ کے دا چانامے یوازی دا اہدو لکبلا نا اچولی کی گی او نا اخکلی کی گی بلکہ دا سی دا ہغوی دا کردار لکبلا کی گی. دا سند اعلی وزیر مراد علی شاہ ناما پا ایسیل کے راتک دا شرم خبر دا, خو دا سند دا اعلی وزیر پا کرپشن کے نمراتل دا لازیات شرمندگی خبر ادا. دا پیپل گن وکیلانو فاروق ایچ نائک او لطیف کوسا عدالت تویلی چی پکمو کمپنیانو کی دا بلاول بٹو برخیا دیگی او دا حقی تر مخ دا پیسو انتقال حق وقت شوی وو چی کل دا بلاول بٹو زرداری عمر یو کال وو او دا پیسو دویم انتقال چی که دون حق محال دا حق عمر شپک کال وو. دا پیپل گن وکیل عدالت تویلی دا سے محسوسی گی چی گنی دا حق موکلان دا سیاسی انتقام نخا گرزولی کی گی او دا مشترک تحقیقاتی ڈلی یا جی آئی ٹی رپورٹ پتا دے کہ جوڑ کلی شوی دی او کم جواز نہ لری. پدی مقام مشر قاضی جسٹس ثاقب نثار ویل کد بلاول بٹو زرداری د دې مقدمه سر تعلق نه جوړی گی نو بیا دی یوازې د هغه نوم د سفری بندیزونو د نوم لرنا او کاغلی شي, بلکې د مشترک تحقیقاتی ډلې د رپورٹ نه دی هم د هغه نوم او کاږي. د مشر قاضی وینا وا چې د سن اعلی وزیر د یوې مهمه چوکې سختن دی او منګل بد د عہدې عزت خوندي ساتل وی غنی پنړیوال کچ په د هیواد بدنامي کیږي او وای بچی پاکستان یو داسې هیواد دی چرته چې اعلی وزیر او نور خلق په عدالتونو کې راخکلی کیږي. په دې مقام مشر قاضی د سن اعلی وزیر مراد علی شاه نامه هم د سفری بندیزونو د نوملن د وښکلو امر جاری کړو. د مشر قاضی وینا وکړه نیب غوښتل نو هغوی به د مشترک تحقیقاتی ډلې رپورټ د خپلو پلټنو د برخې جوړولو پر ځای د یو اطلاعاتي رپورټ په توګه وړاندې کړی وو. سرګند دی چې د جالی بینک اکاؤنټس د لارې په مبینه ډول د اربونو روپو بهر ملته د لیږلو په معاملې د سپریم کورٹ په حکم جوړی کړی شوی مشترکه تحقیقاتی ډلې په خپل رپورٹ کې په دې مقدمه کې د ښکیل ګردو تنانو نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې د شاملولو سپارښتنه کړې وه. په دغه تنانو کې د سن اعلی وزیر مراد علی شاه نه علاوه د پخوانی صدر آصف علي زرداری د پیپل ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری په ګډون د نورو تنانو نمونه شامل کړی شوی وو او موجوده حکومت تش د جی آئی ټی په رپورٹ باندې د هغوی نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې اچولې وې. غنی په دې حق یو طریقه کار هم موجود دی چې وای که د نیب یا عدالتونو لخوا نمونه ولیږل شي نو حکومت به هغه نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې شاملوي. په دې مقدمه کې جی آئی ټی ته یوازې حقایقو ته رسیدو منډیټ ورکړی شوی وو او د جی آئی ټی مشر حکومت ته په دې مقدمه کې د ککړ ټولو تنانو نامې د سفری بندیزونو په نوملړ کې د اچولو وینا کړې وه.
گران اردن کو پاکستان چې د مالی بحران سر مخ دی، نن سبا د خپل نږدې ملګرو ملکونو نه قرض پیسې اخلي. عمران خان صاحب د سو ملکونو دورې کړي دي او د متحده عرب امارات دورې هم کړي وه، او اوس وروستي رپورټونه داري چې متحده عرب امارات پاکستان ته ویلي دي چې یو سره پاس شپږ ارب ډالر به ورکوي، خو درې ارب به په تیلو کې او تیل به ورکوي او درې ارب به نغدي ورکوي. نور دا چې ردی به په اقتصاد باندې څه اغیز وي، څه مثبت نتیجې به روزي او کنه؟ احسان محمد خان د سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي، رپورټ په تیار کړی او دوته ستاسو په امره ګرځو.
د اقتصادي چارو سړنکاران وای د متحده عرب ایالاتو له لوري پاکستان لپاره د قرضونو او په پور د تیلو ورکولو لوزنامه یو داسې پرمختګ دی چې د هیواد د معاشي او اقتصادي صورتحال له وجې اغېستلې ضروري ګڼل کېدل. د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان په وینا تر اوسه چې دواړه هیوادونو له لوري د دغه قرض سره تړلي شرطونه نه دي څرګند شوي، خو د ده په وینا دا ډول قرضونه د دوه اړخیزه ګټو په اساس وي او د تجارتي او مالی کومک لاسته کولو دپاره د هیوادونو ترمنځ سیاسي رول هم ډیره مهمتیا لري. په دې هکله نوموړی زیاتوي،
اوسه پورې خو د دې شرطونو باره کې څه تفصیلات نه چې کوم دی د پاکستان حکومت کار کړی دي او نه د یوهي حکومت کار کړی دي، چیرې دا کوم پیسې مونږ پاکستان ته قرضه ورکو او دغه کو نو د دې شرایط څه دي؟ نو مې دې چې دفاعي تعاون یا فوجي تعاون یا سیاسي مرسته چې کومه ده نو دا به هغه خامخا د پاکستان نه غواړي او کېدې شي دا پاسیبل چې پاکستان دې طرف ته اګری کړی وي. خو زما خپل خیال دا دی چې سیاسي دغه باندې میدان باندې خو پاکستان ورته پورا خپل سپورټ ورکړي، د یمن مسلې باندې دغه باندې خو داسې ډېر پختارا کوم فوجي تعاون چې څنګه یو یا سعودي عرب غواړي نو کېدې شي هغه څه ډېر پختارا باندې د پاکستان طرف نه سپورټ مل.
د متحده عرب ایالاتونو ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان د پاکستان سفر په محل چې مجموعي توګه د 6.2 ارب ډالرو قرضونو ورکولو لوزنامه اعلان شوه، چې په دغه کې 3.2 ارب ډالر د تیلو په شکل کې او پاتې 3 ارب ډالر نقد پور ورکول کیږي.
ترن اردن کو د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن له ترکی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې ترکی ځواکونه په کوردی جنگالي وباندې چې امریکایي ځواکونه سره د داعش په وړاندې جګړه کې په سوریه کې مرسته کړې ده بریدونه نه کوي. عدنان رشید پرې بشپړ راپور لري.
د امریکا قومي سلامتي مشیر جان بولټن نن په داسې حال کې د ترکی چارواکو سره ویني چې د صدر ټرمپ انتظامیه دا یقیني کول غواړي چې د شام نه د امریکا پوځونو وستل وروسته به ترکی د کوردیش جنگیالو پر ضد عملیات نه کوي. یاد دی وی چې د داعش وسلوالو پر ضد جنگ کې کوردیش ملیشا د امریکا پوځونو سره ملګری وو. تیره ورځ خاغلی بولټن ویلی وو د شام نه 2000 امریکایي پوځونو وستلو لپاره یو شرط دا هم دی چې د کوردیش جنگیالو تحفظ یقیني کړل شي. نوموړي زیاته کړله، زمونږ نه دی خیال چې ترکی به د امریکا د همغږۍ نه بغیر داسې پوځي عملیات پیل کوي چې له امله به د امریکایي عسکرو ژوند ته خطر جوړ شي. خو دوی به د صدر ټرمپ هغه شرطونه هم پوره کوي چې د شام حکومت مخالفه جنگیالي چې زمونږ ملګری وو چې د هغوی ژوند ته هم تحفظ ورکړل شي. ترکی ګڼي چې کوردیش جنگیالي په هیواد کې د کوردیش یاغیانو پی کے کے سره تړون لري. پی کے کے د لسیزو راسی د ترکی سویلي ختیځ سیمه کې مزاحمتي تحریک پیل کړی او ترکی دغه یو ترهګر تنظیم په نامه یادوي. خاغلی بولټن وایي د شام نه د امریکایي پوځونو د وتلو وخت نه دی معلوم او نه به دغه کار په سمدستي توګه کیږي. صدر ټرمپ انتظامیه ویلی وو چې د شام نه په 1.5 ورځو کې د امریکا پوځونو وستلو عمل به پیل کوي، خو اوس د جان بولټن وینا په رسمي توګه هغه خبرونه تایید کوي چې صدر ټرمپ د شام نه د وتلو 1.5 ورځنی پلان نه پشا شوی دی. خاغلی بولټن وویل صدر ټرمپ غواړي چې د داعش خلافت تباه کړي، د کوم جوړولو دا وچې د شام او عراق په سیمه کې داعشانو کړی وه او د هغې سترخار به د شام رقه خار یادولو. صدر ټرمپ په 19 دسمبر د شام نه د پوځونو ویستلو ویلي وو، خو رپورټونه وایي پینټاګان د شام نه د پوځونو ویستلو مخالفت کړی وو. Thank you.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call.
The Washington, D.C. na da Voice of America, Dubai.